آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای
جمهور رئیس اشرف غنی د ننګرهار ولایت ته تللی دی چې د ځان مرګي برید د مړو او زخمیانو د کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړي. د ایران او شپږو قدرتونو ترمنځ د ایران په اتمی پروګرام خبري بیا پیل شوې دي او د سعودي عربستان په مشه ائتلاف نن په یمن کې په حوثي اغیانو بیا هوایی بمباري وکړي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي. په افغانستان کې د مخدره موادو او یا قاچاقونکو نیول شوې دي. د دې او نورو رپورټونو نه علاوه د آشناټک په پروګرام کې په ساينس خبرې کوو. په دې غږیږو چې ساينس څه ته وایي او د خلکو په ژوند کې څه تاثیر لري. کولای شئ وروسته خبرونه ته تلیفون وکړئ. د پروګرام کوربه روخان نورزاده. اوس زه زیبا خدم او حسیب الکوزه د دې ساعت خبرونه وایو.
جمهور رئیس اشرف غنی په جلال آباد کې په ځانمرګ برید کې د وژل شوي او زخمي شوي خلکو د کورنیو سره د خواخوږي د څرګندولو لپاره جلال آباد ته تللی دی. ولسمشر غنی چې اجرایه رئیس او یو لوړ هیئت ورسره ملګری دی، جلال آباد ته تللی دی چې د هغو کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړي چې غړي یې د تیرې شنبې په ورځ د جلال آباد په ښار کې د کابل بانک مخې ته په ځانمرګ برید کې وژل شول. جمهور رئیس غنی په دې مناسبت غونډې ته وینا کې ویل اوس د جګړې بڼه بدله شوې ده او مخالفین چې د افغانستان د امنیتي قواوو سره د مخامخ جګړې زور نه لري پر ملکي افغانانو باندې بریدونه کوي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د ایران مقامات افغانان د ایران نه اوباسي افغانستان ته لیږي. د اسوسییټډ پریس د رپورت له مخې په میاشت کې قریب 50 افغانان د ایران نه ایستل کیږي. افغانان د ایران نه اسلام قلعه ته او د هغه ځای نه د افغانستان د هرات ولایت ته شړل کیږي. د مهاجرت نړیوال سازمان د چارواکو میتیو ګریډن خبره ده چې د ایران نه په شړل شوو کسانو کې 10% داسې افغانان دي چې عمرونه یې د 14 کلونو نه تر 18 کلونو پورې دي او د هغو کسانو لاسته‌ورځي چې د بنیادمانو قاچاق کوي. ګریډن ویلي دي له 16,000 نه تر 15,000 پورې خلک ایستل کیږي. نږدې 10,000 نورې په خپله خوښه د ایران نه وځي، نو په دغه 15,000 کې په سلو کې اویا یا شل مرستې ته اړتیا لري. قریب 8,000 افغان مهاجر په ایران کې اوسیږي.
سپینه مانی وای د امریکا د توریزم زده عملیاتو په لړ کې د روان کال د جنوري په میاشت کې ساحوان دوه یرغمل سوي کسان وژل سوي دي چې یوې امریکایي او بلې هم ایټالوي دي. دغه دواړه کسان خیریه کارکوونکي وو او د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سرحدي سیمه کې د القاعدې په قید کې وو. په یوې رسمي بیانیې کې د دواړو کسانو په وژل کېدو باندې ژور خفګان څرګند شوی دی. امریکایي تابه وارن واینشټاین نومېدی او ایټالوي هم ګویانی لوپارتو نومېدی چې دواړو په خیریه پروژو کې کار کاوه. بیانیه وایي امریکا باور لري چې د احمد فاروق په نامه د القاعدې او امریکایي غړي چې په سیمه کې د القاعدې یو مشر وو هم په دې عملیاتو کې وژل شوی دی. دغه راز امریکایي چارواکو ویلي دي چې د آدم ګادن په نامه یو بل امریکایي هم چې د القاعدې ویان وو په یو بل عملیاتو کې د جنوري په میاشت کې وژل شوی دی. په بیانیه کې راغلی دی چې په داسې حال کې چې دواړه فاروق او ګادن د القاعدې غړي وه، خو دوی په مشخص ډول په نښه شوي نه دي او نه داسې معلومات وه چې دوی د عملیاتو په وخت کې په سیمه کې موجود وه. وجل سوی امریکایی واینشټاین د واشنگتن د یوې پرتې سیمې اوسیدونکو یو په پاکستان کې د یوې سیټ دپاره کار کوي. هغه اووه کاله په پاکستان کې ژوند کړی و او په 2011 کال کې پر کور برید وسو او وسوالو د ځان سره وتښتوي. لوپورتو هم د هم په پاکستان کې د جرمني د یوې خیریه موسسې دپاره کار کوي او په 2012 کال کې اختطاف سو.
د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ د ایران د اتمی پروګرام په حق له مذاکرات په ویانا کې بیا پیل شوی دی چې پکې په حساسو مسایلو باندې بحثونه شامل دي. داخلي خواوی د جون تر دیشمې پورې مهلت لري چې د وروستۍ موافقې لپاره په جزئیاتو سلا مشوره وکړي. د وروستۍ موافقې په لړ کې به ایران خپل اتمی پروګرام محدود کړي چې اتمی وسلې جوړونی کې او په بدل کې به په ایران باندې وزشي بندیزونه لري کړی شي.
په یمن کې نن د پنځشنبه پورې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د حوثي اخیانو پر اهداف باندې بمباری وکړي. دغه بمباریو نه دوه ورځې مخکې ویل سوي وه چې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ هوایي کمپاین پای ته ورسېدی. عیني شاهدان وایي چې نن د عدن په بندري ښار کې د اخیانو پر اهدافو بمباری سوي دي. حوثي اخیان او د راپرځول سوي حکومت پلویان په دغه ښار کې په جګړه اخته دي. د سه‌شنبه په ورځ سعودي عربستان اعلان وکړ چې د قاطع طوفان په نامه هوایي عملیات یې په یمن کې پای ته ورسول. خو څو ساعته وروسته د عربستان په مشرۍ ائتلافي الوتکو د عدن او تایس په ښارونو کې د اخیانو هدفونه په نښه کړل. سعودي عربستان تقریبا یو میاشت اوسی اخیانو پر ضد هوایي بمباری وکړي چې پکښې په سلګونو تنه خلک وژل سول او په دغه هیواد کې بشري ناورین رامنځته کړي. خو هوایي بمباری د دې سبب نه سوی چې اوسی اخیان پر شا وتنبیږي. حوثي اخیانو د یمن زیاتې برخې نیولې دي او د دغه هیواد ولسمشر عبدالرب منصور هادي چې د لویدیځ ملاتړو سره دی د قدرت څخه راوپرځوي هغه سعودي عربستان ته پناه وړې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو نه د نړۍ خبرونه اوري. د فرانسې صدر اعظم مانوئل والس ویلي دي چې په فرانسې کې د بل هر وخت نه اوس د دهشتګرۍ خطر زیات دی. هغه ویلي دي چې پولیسو د 2014 کال راهیسې 15 تروریستي پیښې شنډې کړې دي. په دې پیښو کې د یو مسلمان افراطي د نیول کېدو پیښه هم شامله ده چې په روانه اونۍ کې ونیول شو. هغه پلان درلوده چې په یوې یا زیاته کلیساو باندې بریدونه وکړي. صدر اعظم والس د فرانسې د راډیو یو خبریال ته نن د پنځشنبه په ورځ ویلي دي چې په سلګونو فرانسوي ادبا اوس په سوریه کې دي چې کېدای شي افراطیت ته وهڅول شي. د فرانسې خبری اژانس راپورټ ورکړی دی چې د زرو نه زیات فرانسویان د تروریستي ډلو سره یو ځای شوي دي.
یو نوی ریپورت وایي چې چین باور لري چې شمالي کوریا شایي 40 اټومي سرګلولې ولري چې دا شمیر د پخوانیو تخمینونو څخه لوړ دی. د امریکا د وال سټریټ جرنال ورځپاڼې ریپورت ورکړی دی چې د چین د اټومي چارو کارپوهان په دې باور دي چې پیونګیان کولای سي چې کافي اندازه یورانیم تولید کړي او د خپلو اټومي وسلو شمیر تر راتلونکي کاله پورې دوه چنده کړي. ریپورت وایي بیجینګ چې د شمالي کوریا نږدې متحد هیواد دی دغه معلومات یې د روان کال د فبروري په میاشت کې د امریکا د اټومي چارو د ماهرینو سره په مخفي غونډو کې شریک کړي دي. دغه شمیر د پخوانیو تخمینونو څخه چې واشنګټن او بیجنګ کړي وه زیات دی. په دې وروستیو وختونو کې امریکایي ماهرینو ویلي وه چې شمالي کوریا د 10 نه نیولې تر 14 پورې اټومي بمونه لري. په واشنګټن کې د امریکا او د کوریا د چارو انسټیټیوټ 6 کال پیشبینی کړې ده شمالي کوریا به تر 2020 کال پورې 100 اټومي بمونه ترلاسه کولای شي.
د امریکا د دفاع وزارت ویلي دي چې دغه وزارت د زنو امنیتي کمپنیو سره د اعتماد د رامنځته کولو په برخه کې د ستونزو سره مخ دی ځکه دوی د ایډوارد سنودن لخوا د افشا شوو معلوماتو نه وروسته د امریکا د حکومت د جاسوسۍ په فعالیتونو باندې شک لري. د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارتر غواړي چې دغه بې اعتمادي رفع کړي او په همدغه دلیل د امریکا د کالیفورنیا د ایالت د سیلیکن ویلی سیمې ته درې ورځنی سفر پیل کړی دی. ټاکل شوی ده چې هغه به نن د پنځشنبه په ورځ د سټنفورد په پوهنتون کې وینا وکړي او په وینا کې به د ټکنالوژۍ په برخه کې د کمپنیو نه وغواړي چې د امریکا د فدرالي حکومت سره د کمپیوټري امنیت په برخه کې د نږدې نه کار وکړي.
د عامه افکارو یو نوی سروي ښیي چې جمهوري غوښتونکي سناتور مارکو روبیو د جمهوري ګوند خوا په 2018 کال کې د ګوندي انتخاباتو لپاره د کاندیدانو په سر کې دی. د کوینپک پانتون نن د خپل سروي نتایج اعلان کړ او په کښې راغلی دی چې د فلوریډا د ایالت دغه سناتور چې په سنا کې یو دوره تیره کړې ده د جمهوري غوښتونکو ابتدایي رای ورکوونکو 15% یې جذب کړي دي. ورپسې د فلوریډا پخوانی والي جیب بوش دی چې 10% یې جذب کړي دي او دریم هم د ویسکانسن والي سکاټ واکر دی چې 12% یې جذب کړي دي. نه جیب بوش او نه هم سکاټ واکر رسمن اعلان کړی دی چې د جمهوري ګوند له خوا به په 2018 کال کې د جمهوري ریاست انتخاباتو ته درېږي. په
او ټاکل شوی ده چې د امریکا د لوی سرنوالۍ د مقام لپاره کاندید لوریتا لینچ ته چې د جمهور رئیس براک اوباما لخوا معرفي شوې وه د 15 میاشتو ځنډ نه وروسته نن د اعتماد رایې ورکړ شي او منظور شي. د میرمن لنچ منزوري لدی عمل زندیدل و چې د سنا دیموکراتانو د انسانانو د قاچاق د مخنیوي د قانون د تصویبیدو مخه ونیوله، ځکه چې جمهوریت غوښتونکو غوښتل چې د سخت جنین مسله هم په قانون کې درج کاندي. د دیموکراتانو په جواب کې د سنا د اکثریت رئیس میچل میکانل د میرمن